ډاکټر منصور مجاب د سپما سمې مطالعې او تحصیلي مهارتونو په باره کې څلور کتابونه لیکلي دي. ډاکټر مجاب وایي کتابونه یې ډېر ګټور دي، خو درېغه چې کمو کسانو لوستي او د چا نه دی ورپام. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي مجاب سره مرکه کړې او په سر کې ترې غوښتي چې د خپلو چاپ شویو کتابونو په باره کې وغږیږي.
ما د مطالعې او خاصتاً تحصیل په برخه کې ډېر کتابونه لیکلي دي. یو د مطالعې غوره لارې کتاب دی چې په دې کې د مطالعې ټول اړخونه څېړل شوي دي، تحقیق شوي دي، هغه رویش دی، شرایط دی، د مطالعې طریقې دي، غوره لارې دي، پکې د ساینسي مضامینو او نورو کتابونو، بل د تحصیلي مهارتونو کتاب دی. په دې کې د ماشوم د مکتب ته د تللو د آمادګۍ نه نیولې تر دې چې څنګه فارغ شي، مختلف کوم مشکلات چې د تحصیل په دوران کې رامنځته کیږي، او هغه نور فرصتونه چې دي دا په دې کتاب کې راټول شوی دي. بل د تحصیلي مشورې کتاب دی چې په دې کې هغه فرصتونه چې د تحصیل په جریان کې څوک ترلاسه ورکوي هغه مشورې ورکول شوی دي. د دې ترڅنګ د تنبلۍ په حق له څنګه موږ تنبلۍ له ځانه لرې کړو، حضور په سیم کې څنګه ولرو، اخیر عنوان دی چې څنګه ځان ته وظیفه پیدا کړو، او د یوشتم قرن معیارونه په دې کې راټول شوی دي چې څه د یوشتم قرن معیارونه اکثره ځوانان په دې باندې نه پوهیږي. بل ډیر موثر کتاب د ذهنیت سازی یا ذهنیت جوړونې کتاب دی چې په دې کې 250 موضوعګانې راټول شوی دي، ځکه چې یو کال 250 اونۍ دی. نو ماده سویل چې په هر اونۍ کې باید افغانان د دې په یو موضوع باندې بحث وکړي. په دې کې 12 ژوند کولو مهارتونه دي، څلور پکې لوی نعمتونه چې افغانان دغه سره ډېر په باقی باندې برخورد کوي، چې هغه څلور سرپجوی دي پکې، لکه د پیسو سرپجوی، د برق سرپجوی، د وخت سرپجوی، د اوبو سرپجوی.
ډاکټر صاحب مجاب، ډیر ښه کتابونه مو لیکلي دي، په دې هیله چې د کتاب ټول مینوالو ته ورسیږي. اوریدونکي ممکن دا پوښتنه هم وکړي چې دغه کتابونه مو په څومره وخت کې لیکلي، له څه منابعونه مو استفاده کړې ده، او څه انګېزه وه چې تاسو بالاخره دې ته اړ شوئ چې د مطالعې د تګلارو یا د مطالعې د روش په اړه داسې څو ټوکې کتاب ولیکئ.
دا خو زه چې کله د طب پوهنځی په څلورم سیم کې وم، ما دغو موضوعاتو ته مخه کړله. هلته مې چې ځینې ځوانان لیدل چې هغه به موافقه وو، یا به نمرګان وو، یا به ممتاز محصلین وو، نو به فکر کولو چې دی ولې ممتازه دی. نو هغې ته مې کتل او د ځان لپاره مې الګو ټاکل، اول نمرګان. هغې به پر اوی شرایط او تمرکز فکري مطالعه کوه، بې ځایه به وخت نه تیرولو. نو ما دې ته مخه کړه. په دې کتابونو کې تر ډیره ما د خلکو له تجربو څخه استفاده کړې، له خپلو تجربو څخه او له موثقو منابعو څخه، د پانتون استادان او د نورو خارجي کتابونو څخه، انګلیسي، پارسی، دری کتابونو او نورو پښتو کتابونو څخه، منابعو څخه ما استفاده کړیدم.
او په څومره وخت کې مو بشپړ کړی؟
شپږ کاله کېږي چې ما دا کتابونه لیکلي دي.
که څه هم تاسو د طب له څانګې فارغې، د ماشومانو د روغتیا برخه مو لوستي، ستاسو خپل مسلک تر پوښتنې لاندې راولي چې تاسو خپل مسلک سره لږ څه فاصله نه ده نیولې؟
زه خپل مسلک په حق کې کتابونه لرم، او په هغې بخش کې ما کتابونه لیکلي دي. دا په دې خاطر باندې ما دا لیکنه کوي چې په دې بخش کې هېڅ داسې کوم کتاب موجود یت نه درلودو، ما وایي چې دغه فرصتونه زه افغانانو ته د کاغذ پر مخ راوړم تر څو دی پوه شي.
بله، تاسو ویل چې د پانتون په جریان کې مو د ځینو کسانو له تجربو ګټه اخیستله، د هغو کسانو رازونه مو کتل چې هغوی به د ټولګي او نمرګان وو. اوس که دغه خپل څلورو لیکل شوو کتابونو چې د مطالعې د روش په برخه کې دی، او یا هم خلک دې ته هڅوي چې باید مطالعه وکړي، څو ډېر مؤثر جملې راته وایي، هغه جملې چې تاسو د سپارښتنې په توګه دلته لوستونکو ته وړاندې کړي.
اول د چې افغان ځوانان په خپل ظرفیت نه دی خبر. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږي چې چالانه وساتو دام پنه په استفاده وکړو، د موږي چې خاموش وساتو دام پنه په استفاده ونه کړو، او دا د روانشناسي خبرې نه دي، د تحقیق شوی یعنی موثق خبرې دي چې یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. بل دې ترڅنګ افغان ځوانان ډیر وخت لري، یعنی رسمي مامورین زموږ یا که په پانتون کې څوک دي، هغه پرسته د څلورو بجو تر 12 بجو د شپې پورې هیڅ نه وه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي، تحصیلي فعالیت نه کوي، تنها د امتحان شپې ته درسونه جمع کوي اکثریت یې. نو دا په دې کتاب کې د انسان ظرفیت شوی دی، د مدیریت وخت په دې کې چې څنګه مدیریت کی. بل دغه سې جملې دي، مثلا چې درې شان په دریو شان نورو شان ساتل کیږي، علم په مطالعه ساتل کیږي، پیسې په تجارت ساتل کیږي، چوکي او قدرت په هو پالیسیو او غره طرح باندې ساتل کیږي. نو په دغه کتابونو کې د درې واړه موجود دي. بل که څوک په روش او طریقه باندې مطالعه وکړي 15 شپږ پایدې لري. پایدې زیات دي خو د وخت لکه مخته یې لنډه کوم. که څوک په روش او شرایط مطالعه وکړي په لږ وخت کې به ډیره مطالعه کوي. حافظې ته زر سپارل کیږي. په حافظه کې د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي او یادګیری چې ده زر صورت مومي. بل دا ده چې لذت بخش او خوندور وي مطالعه.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې مطالعه باید د روش او یا هم د یوې طریقې او تګلارې له مخې وي. دا یو بیل بحث دی، اما یو بل بحث ده چې څنګه یو څوک مطالعه ته وهڅول شي. اول فکر کوم دا بحث مهم ده، وروسته به بیا هغه فکر کوي چې زه اوس مطالعه کوم نو باید یو روش او طریقه تعقیب کړم. دې برخه ته هم تاسو کار کړئ؟
بله، زه دا وایم چې اول افغانان باید د مطالعې په اهمیت باندې پوه شي او د ځوان باید په دې پوه وي، یا په مجموع کې ټول افغانان، چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه وکم، څه مطالعه کړم.
د مطالعې بس ډیر اوږد دی. عالم وایي چې د هر کتاب مطالعه مهمه ده، اړینه ده، او که هر کس چې مطالعه کوي هغه نه یو شی اخلي. اما په اوسنیو شرایطو کې ستاسو سپارښتنه ځوانانو ته څه ده؟ ځوانان باید په دې شرایطو کې کوم مسایل مطالعه کړي تر څو ډیر ورته مؤثر تمام شي؟
ما مخکې چې یادونه وکړم چې هر افغان باید له ځانه پوښتنه وکړي چې ولې مطالعه وکم، څنګه مطالعه کوم، څه مطالعه کوم، راځم چې څه مطالعه کړو. هر افغان د خپل مسلک په مطابق باندې باید کتابونه مطالعه کړي یا چې په هغه کې کار بار کوي. مثلا یو محصل باید د خپلو چپترونو کتابونو ترڅنګ په هغه بخش کې نور خارجي کتابونه مطالعه کړي، یا د خپلو داخلي استادانو کتابونه مطالعه وکړي، تحقیق حتی وکړي په هغه کې. د دې ترڅنګ تجاران مو باید وکړي. که څوک اولاد لري، د اولاد تربیه په حق باندې چې موږ کوم کتاب معرفي کړی یا نور دې ته ورته کتابونه دي هغه باید مطالعه کړي، یا نور چې کوم مخته خطرونه متوجه دي د هغې د دپې لپاره باید مختم په هغې بخش کې مطالعه وکړو.
ډاکټر صاحب، کتابونه مو ډیر مفید دي په دې هیله چې ځوانان مطالعه کړي، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه. دا راته وایي چې د دغو کتابونو د ویش لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟ دا کتابونه مو څو ټوکه چاپ کړي دي او له کابل پرته مو ولایتونو ته هم هڅه کړې چې ورسیږي چاپ یو کنه.
د کتابونو کې خو د ویش یا د پیدا کېدلو ادرسونه شته دي، په دې کې د دې ترڅنګ په ټولو کتابخانو کې موجود دي. او بل دا چې حتی ما یو څه د کوم ورکه چې تاته مې وښودلې ده چې ویشو د ځوانانو سره د کتابونو په لاس کې وي، ما 15 نفره پیدا کړي په دکاندارانو باندې د ورکه ویشي یا د پانتونو په مخ باندې ویشي. د دې ترڅنګ هر کانفرنس چې زه ورکوم هلته زما سره کتابونه موجود وي تر څو افغانان له دې کتاب څخه استفاده وکړي. او یوه ښه تجربه کته ویم د وخت به کم وي چې ما تیر کال یو سلواتا حاجیان پیدا کړل. د حاجیانو دپاره مې یو هغې ته قناعت ورکړو، تاسو چې کله بیرته له مکې معظمې څخه د حج د مراسمو راګرځئ، د نورو تحفو په ځای باندې دغه کتاب تاسو خپلو چې ستاسو مېلمانه راځي هغې ته ورکړئ. هم به
یعنی دا یو نوښت دی چې تاسو کړی چې د حاجان نوم استفاده کړی چې حاجان خلکو ته د نورو تحفه پر ځای کتابونه تحفه
کړي. همدغه نور د ودونو په مراسمو کې نور کوم چې موږ تحفه ورکوو هغه سي، یعنی به ارزښت تحفه خو به نه ورته وایم، خو یعنی به ارزښت په دې دي چې هغه څه تغییر نشي راوستلی.
یعنی د کتاب ارزښت ډیر دی نظر هغه نورو تحفو ته. ډاکټر صاحب، د بحث د پای شېبو کې غواړم ستاسو یو پیغام واخلم. اکثره اوس ځوانان د شپې لخوا، خصوصا چې محصلین دي که د مکتب زده کوونکي دي او یا هم نور ځوانان چې چیرته دندې لري، د شپې لخوا تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې مصروف وي، یعنې مطالعه ډېره نه کېږي. دغو ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ څنګه دوی باید ټولنیزو رسنیو نه هم ګټه واخلي او په ورته وخت کې مطالعه هم ورسره متاثره نه شي؟
زه دا ویم چې په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې مطالعه د ځوانانو نه بل طرف ته ځي. په دې باندې باید باور ولري چې بل طرف ته ځي. او بل پاغې کې مطالعه قیمته تمامېږي، سترګې خسته کوي، بل دا چې برق مصرفوي او هغه کومه وسیله چې دی پکې مطالعه کوي هغه زر استهلاکیږي. کتاب چې دی ښه ملګری دی، یعنی هارد چې دی سره وي د مطالعه وکړي. او که دا ونه کړي دی به زر خپل سترګې هم له لاسه ورکوي او خپل هغه شکل چې دی چې لري ځوانان هغه به هم له لاسه ورکوي، ځکه هغې ته داسې منظم دی نه کښېني او په هغې باندې بد عادتونو ته ځي یا داسې سایټونو ته ځي چې هغه د افغانانو د اخلاقو د هغه سره سمون نه لري. تر لاسو دقیقو څوک فیسبوک ته ډېر کښېني، زه فکر کوم چې هغه به سالم انسان نه وي. تر لاسو شلو دقیقو ځینې استثناءات شاید وجود ولري چې هغه یا کاروبار پکې کوي یا بل څه پکې کوي. تر لاسو دقیقو که زیات ځي زموږ افغان ځوانان فیسبوک سپېته یا انټرنیټ کې بې ځایه چټاو یا په اصطلاح عکسونه او خبرول د شان کوي، هغه ما ته سالم انسان نه ښکاري کیدی باید څنګه کتاب ته مخه کړي او کتاب ولولي.
بله کور اباد، ډیر مننه ډاکټر سپیدې له چې په راتلونکو خبرونه کې ستاسو د لیکنه په اړه نور بحثونه هم له تاسو سره ولرو.
مننه، تشکر. تاسو نه هم ډیر مننه لودین صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهن وای په یو چار او کار کې ناکامي او ماته مهمه نه ده، بلکې تر ماته وروسته غبرګون او چلند مهم دی. چله ماته سره څه کوو؟ ځینې عادت لري چې په یو چار کې بریالی نشي، د دې پر ځای چې د ماته پر عواملو فکر وکړي او هغه راوسپړي، سم دستی ملامت او پلا پر بل چاور اړوي او بل مخې ګوري. ځینې بیا یې خوي نه پوهیږي څه وکړي. یو شمیر بیا لکه دا ښکاري چې اوسې فرشته مرسل نقل راوروي، د توهم ښکار شي او په خپله ماته کې نور لاسونه ښکیل ګڼي. ښه دا ده چې د ژوند سړې او تودې په سړه سینه ومنو او د بیا پیل یا بل پیل لپاره بیا ودرېږو.
څلور ملګري د هند خلکو یو نکل. ونوی یو وخت څلور خواږه او وفادار ملګري وو. په دوی کې یو کارغه و، بل مګاک و، بل کشاب او څلورمه هوسۍ وه. څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه دې ته خوشاله وه چې د کشاب د اوسېدو په ځای کې، یعنی د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او له تاود لمر نه د ونو په سړې سوري کې پناه واخلي. تر ډیرو پورې په فلسفه، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې بحث وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګري، یعنی کشاب، مګاک او کارغه، د نور کله غونډې غرمه مهال د ډنډ د غاړې سوري ته راټول وو، خو د اوسې درک نه وو. دوی ښه ډیر انتظار وکړ، ولې اوسې را پیدا نشوه. درې وړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره ویل چې خدای مکړه اوسې ته څه ورپېښ شوي نه وي. لاټه پیل کړه. کارغه والو چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي، د په ځنګل کې یو ځای لري اوسې خور سي کړه چې د ښکاري په جال کې اشاره ده. کارغه سم دستي موږک او کشاب ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کشاب ویل، موږ څلور وړه دی او بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د اوسې د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه ویل، د موږک تیرې غاښونه د جال تارونه غوڅولی شي او اوسې ژغورلی شي. که مخواکه وي، زه به موږک سم دستي د اوسې ځای ته ورسوم چې د ښکاري د راتګ له مخه لاس په کار شي او اوسې آزاده کړي. موږک ویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلی رواني کوبه. کارغه موږک په مخو کې ونیوه او هغه ځای ته ورسوه چې اوسې د ښکاري په جال کې بنده وه. موګاک بیل ځانډ لاس په کار شو او په خپل تیرو غاکونو د جال دی غوتارونو اوغڅولو ته شروع وکړه چې د وسې پیه بندي کړې وي. وسې خوشی کې دوته نګ دی و چې کشاپ را ورسیده او وسې اور باندې چیغه کړه، کشاپ وروره، دلته څه کوي؟ ولې دې ځان له ډانډ لري کړای او په خطر کې دی اچولې دی؟ کشاپ ورته وویل، ما خو نشوي کولای چې تاب خطر کې پرېږدم او په خپل په کور کې پټشم. وسې ویل، که ښکاری لعنتی وسره پیدا شي، کارغه به والوزي، زه به هم د دې منډه کړم. موګاک دی خیروسی هغه به یو سوړی عمومي، خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نشې وهلی. ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د وسې له خبرو شېبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. وسې چې خوشي شوې وه، منډه یې واخیسته. کارغه والوت، موګاک په یو سوړي ننوت او لکه څنګه چې وسې ویلي وه، کشاب ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولیده او پوه شو چې وسې ورنوتلې ده، په فکر کې لاړه، شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه باد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کشاب باندې سترګې ولګېدې. ښکاري په قهر وویل، که مې اوسې له ګوتو وته، ده هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کشاب په ګوتو راغلی دی. کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کشاب په بوجۍ کې واچوه او بوجۍ په اوږه واړوله. ورو ورو روان شو. کشاب ښه دروند و چې ښکاري په ونو کې له سترګو پناه شو. درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کشاب په حال کې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښکې او ساړه آهونه کشاب ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته. خامخا به یوه لاره وي. کارغه انډیوالا، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسېدلی دی او اوسی خورې. ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوې او ځان ور ښکاره کړې، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کشپ د راویستلو او ژغورلو وخت ومومو. اوسی وویل، ښه پلان دی. البته که زه په یوه پښه ځان ګوډ وښیم، نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړې وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چال چال به یې له بوجۍ ډېر لرې بوزم او موږکه یاره، ته به پوره وخت ومومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشکوې او کشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. اوسی په بیړه ښکاري ته ورسېده، ځان یې داسې ور ښکاره کړ چې ګواکې ګوډه ده، ستړي ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې اوسی په بد حال کې ولیده، یقین یې راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي، نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په اوسی پسې منډه کړه. اوسی په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکوه او نه یې د هغه تمش کوله. کله به ډېر ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځل به وچه ودرېده چې ګویا نوره نشي تللی. اوسی او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموندی چې د بوجۍ غوټه وشکوي، بلکې کشپ هم وخت پیدا کړل چې ځان له خطره وباسي. اوسی چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه یې تیزه منډه واخیسته او د سترګو په رپ کې یې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې اوسی له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ په خوا روان شو. دی چې اوسی تیربیستلی او ناهیلی کړی و، د رارسېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکوه او ویل یې، زه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیسته ویلیده او کشپ یې پکې ونه مونده، حیران دایران پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې. کنه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره اوسۍ دې له جاله ځان وباسي او بیا دې ګوډوي او بیا دې ناڅاپه روغه شي او کشپ چې د منډو نه دی له باندې بوجۍ څخه دې ووزي او پناه دې شي. ښکاري وهمونو پسې واخیسته، ورخطا شو، تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و، داسې وخت ښکارېده لکه په ځنګله کې چې بلاوې پیدا شوې وي او دای څاري. که به کومه اشره وبوګنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز به یې شو، ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سوري چې سوري نه وي بلاوې وي.
ناول لیکوال او کیسه لیکوال انور وفا سمندر سه کال د مینې کولو جنت په نوم خپل یو کتاب چاپ کړ. په دې کتاب کې د مینې په اړه د ښاغلي سمندر لنډې لیکنې چاپ شوې دي. نوموړي د کتاب تر چاپ وروسته دا سلسله وپالله او د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ځینې نورې مقالې هم چاپ کړې. ښاغلی سمندر وایي، غواړم دا ډول لیکنې په راتلونکي کې د یو مینهناک کرکټر په مټ وړاندې کړم. له ښاغلي سمندر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. سمندر صاحب په خیر رالی، ستړی مسي.
کور دې ودان. د هسته او د نیسته د مینهګر څښتن په ستر نامه تاسو او د ازادي رادیو ټولو مینهګرو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سمندر صاحب، څه موده مخکې مې ستاسو یو کتاب د مینې کولو جنت دا مې ولوست او له هغه وروسته تقریبا همدې سلسلې ته ورته مقالې او لیکنې د مینې د اکاډمي تر سرلیک لاندې ولوستې. دا دوه څه ارتباط سره لري؟ سلسله همدغه د مینې موضوع ده که د مینې کولو په اکاډمي کې دا موضوع بیا بدله سوې؟
د ژوندي عرفان یو سلطان خبره ده، ربازار طرز نومېږي، وایي چې د مینې د زده کړې په اړه مهمترین ټکی دا ده چې مینه په مینې کولو ترلاسه کیږي. مینه عمان صاحب دومره زیاته ده، دومره پریمانه ده چې اصلا زه کله کله فکر کوم چې اصلا د ویلو نه ده. او یوازې یوازې مینه په کولو سره چیره مومي، شکل مومي، بڼه مومي او سړی تجربه کوي. نو په دې خاطر ما هم خپل هم تصور مې دا ډول چې د مینې کولو جنت د لړۍ په بشپړولو سره به زه نور څه د ویلو لپاره تازه ونه لرم، خو وروسته څه دمې بیا زړه خپل غږونه رب کې پورته کړه، د زړه نغمې بیا دغه آواز راوکاوه، بیا بیا چې زه باید مینه وغږوم، مینه ووایم، مینه وښیم، مینه څرګنده کړم. ځکه دا چې زما تصور دا ده له خپلې ټولنې، له خپل نسل، له خپل ولسه چې ټول د مینې جال وهلي دي، ټول دی مینی غوښتن کې دی، ټول دی مینی وږي او تږي دی. ځکه نو زما او تا په شان هنروال انسانان وګړي که چیرته مینه په خپل کلام او په خپل د کلام په وزرو باندې د کلام پر انګینه کې راټولې نقاشي سره وزلوي، فکر کوم چې د خپل نسل او خپل ولس د عمومي درملنې لپاره به ډېر ښه کښت پیل کړی وي.
د مینې هم تعریفونه سوي دي، مختلف تعریفونه یې سوي دي، داسې لکه هغه د شعر تعریف چې ده داسې په واحد تعریف باندې توافق نسته. د مینې یو تعریف راته وکیه چې ستاسو له نظره مینه څه ده؟
عموماً صاحب بعض شیان ډېر ساده دي، خو زموږ ذهني پوهې راته وایي چې بیا بیا یې باید د اکاډمیک څیرې له خوله په ډېرو تیوریکو تعریفو کې هغه عموم پیدا کړو او په حافظه کې وساتو. لکه څنګه چې تاسو وویل، مینه دغسې ده. مینه که د ټولې دنیا د اوسنۍ څه باندې اووه یا اته میلیارده انسانان تعریف کړي، بیا هم مینه له دغو ټولو تعریفونو نه زیاته راوځي. ځکه مینه د تخلیق انرژي ده، مینه د ټولې پنځونې سرچینه ده. نو د دې لپاره تعریف پیدا کول اصلا په دغه ژبه چې د ما په نظر ذهني ژبه ده، د دغې لپاره ډېره مشکله ده. خو بیا هم د دې لپاره چې خپل زما دا خبرې په یو بله معما وانه وړي، وبه وایم چې هر هغه ساده او اسانه کار چې زه او ته او د ازادۍ راډیو اورېدونکي د بل انسان لپاره پرته له څه مقصده ترسره کولی شي، مینه ده.
د مینې په حصه کې د موږ په ټولنه کې داسې یو تصور موجود ده چې مینه همدغه ده چې یو څوک په ځواني کې کوي ده یو چا سره، او بیا یا واده سي او یا واده ونه سي بس دغه ده. او بل ځینې نورې مینې سره بیلوي، فرضاً د مور محبت چې ده، د پلار محبت چې ده، همداسې د ورور سره محبت چې ده، له وطن سره چې ده، دا بیا سره بیلوي. دوی وایي چې دا بیل دي، او دغه کومه مینه چې له مقابل لوري سره یې سړی کوي دغه مینه ده. ستاسو په نظر دا څنګه ده؟
عموماً صاحب بې له شکه موږ او تاسې په خپل فزیکي او ذهني ژوندانه کې حدود لرو. زما او ستا جب شاید دونه وس ولري چې خپل کورنۍ پکې ورباندې وپالو. نو په دې خاطر ده چې یوه توده مینه ده چې زه ته او هر وګړی له خپلې کورنۍ سره، له خپلې کورودانې یا کورودان سره کوي. دا توده مینه ده یا ګرمه مینه ده یا آتشین عشق ده، او دا د هغوی حق ده، روا حق ده. په دې مینه کې باید د کورنۍ جنت راټول وي او پکې وغوړېږي. بل هغه مینه ده چې موږ یې له بل سره کوو، له ژوند او ژوندو سره یې کوو، هغه د خیر احساس ده. زه او ته په لاره روان یاستو، یو بوډا او یا اتیا کلو بابا په مخه راځي، بوټونه شلیدلي، ګریوانې څیرې، پګړۍ خیرنه او درد اخیستی اوښکې روانې. هر درد چې درته غږوي ستا جیبونه د دې کفایت نه کوي چې هغه زخمونه ورټپ کړي ورته. ولې یو کار کولی شو چې غېږه ورکړو، په غېږ کې ونیسو، یوه دقه یې څنګ سره کښېنو او د ده د زړه دردمنو چغو ته غوږ کېږدو، یوه شیبه اوښکې ورسره شریکې کړو، د خپلو سترګو له لارې د ده زړه ته غذا ورکړو، د مهربانۍ غذا. نو دا مینه ده. بیا به یوه نمونه دلته را نقل کړم چې مینه څه ډول کارونه کولی شي، څو ډول اعجاز رامنځته کولی شي. یوې مور ماشوم راوړی و، او دې ماشوم حرکت نه درلود، د ژوند هېڅ ډول فزیکي نښې په دې کې نه وې. فکر کوم دا پیښه استرالیا کې شوې وه. ډاکترانو د ماشوم مور ته ورته ویلي په تعصب سره چې ستاسو دا ماشوم ژوندی نه ده. خو دې مور نهه میاشتې دا ماشوم په خپله غېږې کې رالوی کړی و، دی په دغه غېږ کې ونیو او په خپله ژبه یې دې ته هللو شروع کړه، اوکې ورسره تویولې. د دې د هللو د سندرې په پای کې ماشوم سترګې پرانیستلې او ډاکتر ویانو چکې وکړې او ویې ویلې چې تب د دې په دې باره کې هېڅ نشي ویلی. نو مینه ژوند ورکوي، مینه ژوند پالي، مینه د ټول ژوند وینه ده.
سمندر صاحب، ستاسو په مخکینی کتاب کې تقریبا په همداسې موضوعاتو باندې بحث شوی و. ځینو دوستانو نه بیا ما واورېدل چې ستاسو د مخکینی کتاب ځینې لیکنې سپینو شیرونو ته ورته وي. دا سلسله مو په هماغه د مینې کولو د جنت د لیکنو په څیر جاری ساتلې ده. کم په دې کې څه بدلون راوړی ده او دا هم راته ووایاسته چې په مجموع کې له هغه وروسته به مو څو داسې مقالې خپرې کړي.
د مینې اکاډمۍ لړۍ تر اوسه پورې نننۍ دولسمه وه چې ما واستوله. بعضې شیان دي چې هغه زه خپل شخصي حریم ګڼم، هغو ته ډېر وفادار یم. یوه هغه د ما شخصي ازادي ده. شخصي ازادي له خوراکه، له څښاکه، له پوښاکه، له غږېدا، له لوست، له دې ونه نیولې تر دې پورې چې زه باید دا د هنر نقاشي په څه ډول الفاظو سره سمبال کړم. نو دلته هم زه دې ته مقید نه یم چې محتوا یا معنا د پوخ کار کوم. ما پوخ د دې لپاره استخدام کړی، هڅه کوم چې نثر دغه نه ریتم پیدا کاندي، هغومره ریتم چې شعر خلکو ته ورکولی شي، دغه آهنګ باید پکې واورېدل شي. زړه مې راته وایي چې د کلمو افزار دا وس لري چې هم په نقاشۍ واوړي، هم یو موزیکاله مجموعه سي، او هم د رنګینو سپینو کوډو یو زړه راښکونکې مجموعه وګرځي. نو په دې خاطر تلاش مې دغه ډول روان ده، ادامه ورکوم.
دا مو راته ونه ویل چې همدا سلسله به همدا په همدې شکل سره چې دا جاري به ساتي او که به څه تغییرات هم پکې راځي.
اوس مې یو تازه فکر ته چې راغلی دی، غواړم چې عمر صاحب تاسو ته خپله تجربه ده، دغه بشری پوهه د کیسې په قالب کې نوې محتوا زر اخلي، یو کیسې یا د روایت په شکل چې راځي. نو زړه مې ده چې دغه یو کرکټر رامنځته کړم. دا کرکټر به د مځکې د مخ یو آزاد وګړی وي چې دی به فقط مینه ویشي، مینه به غږوي، مینه به اوروي، مینه به خلکو ته ورکوي، هر ځای ته به ځي. بزګر ته به مرځي، د جومات ملا سره به هم خواله کوي، پروفیسور سره به هم کښېني، اکاډمي کچیرو بحثو ته به مر داخلیږي، د ښوونځي له شاګرد سره به هم لاره کې مزل کوي، او د خپل زړه ګلان به ورسره ویشي. غواړم په داسې یو کرکټر یې واړوم. نو که د خدای پاک اراده وه، زه به دغې لړۍ ته په آینده کې دا ډول رنګ ورکړم.
سمندر صاحب، د مینې په باره کې مو ډېر لیکنې وکړې، فکر نه کوئ چې ډېرې سوي دي؟
عمان صاحب باور وکړئ، هر ځل کوم څه چې ما په زړه کې غوړېږي ټوله هڅه مې دا وي چې هغه په ډېر امانت او خلوص سره وړاندې کړم. خو بیا بیا متوجه کېږم چې ذهني او حسي وړتیاوې مې دونه بلوغ ته نه دي رسېدلي. هغه څه چې ما زړه یې ترنګوي چې هغه واقعا هم موزیکال کاني د باندې راوباسي، نو بیا بیا رانه پاتې کیږي خپل زړه. زه غواړم چې خپل ټول زړه په یو ښکلی ننداره بدل کړم چې دا فقط د مینې ننداره وي، او کله کله داسې تصور کوم چې شاید زما سرنوشت دا وي چې بل هغه را په غږ کې وسوزم، یوه چغه سم او له دې سره ختم سم، خدا چغه به ژوند راوړي.
خدای دې مینه ډېره ښه او ډېره زیاته مننه. خدای مو بریالي لره.